وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. درنو دوستانو ستړي مشي په دې نیم ساته خبری مجله کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره لیدلی دي. راپورونه وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د دریم ځل لپاره په ترکیه کې ناسته شوي. دا او یو شمیر نور مهم کورنی او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي. خو د دې خبری مجله پیل خبرونه کوي چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. اجرائیه رئیس وایي چې اړتیا ده په ځینو ولایتونو کې پوځي عملیات شدید سي. د ایران د قضایه قوې ویاند وایي چې 400 کسان په حکومت ضد اعتراضونو کې د برخې اخیستو په تور نیول سوي او لا هم په توقیف کې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت د حکومت د مشرتابه تر څنګ له ځینو سیاسي مشرانو سره هم کتلی دي. بلخوا د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي نن په عمومي غونډه کې د دغه هیئت د سفر په تړه وویل:
د افغانستان خلک نور د دې جګړې د دوام نه خسته سي دي. هیله من یم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی او دا ستونزه او مشکل ریښې حل کړي.
ویل کېږي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هیئت مشري په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف کوي او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي نیکی هیلی په ګډون یې 15 تنه په ترکیب کې شامل دي. د افغان حکومت او طالبانو استازو د دریم وار لپاره په ترکیه کې په خپلو کې خبرې کړې دي. د دغې غونډې په اړه هغه ویډیو چې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې لیدل کېږي چې د افغان حکومت په استازیتوب د ولسمشر سلاکاران بصیر عباس او همایون جریر د طالبانو له څلورو استازو سره خبرې کوي. یوې سرچینې ازادي ریډیو ته ویلي چې په ویډیو کې موجوده څلور کسان د طالبانو د حقانی شبکې او کوټې شورا په استازیتوب د افغان حکومت له استازو سره خبرې کوي. دغو کسانو یو اعلامیه هم خپره کړې چې پکې د خبرو د پرمختګ او هیله مندۍ خبره سوې ده. تر اوسه د دې ویډیو په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي، خو پرون په حزب اسلامي کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی په منځګړیتوب په ترکیه کې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سوې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي اړتیا ده چې په ځینو ولایتونو کې پوځي عملیات شدید سي. عبدالله عبدالله دا خبره نن مازدیګر په سپیدر مڼې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره په کتنې کې وکړه. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان نیکلسن د دې کتنې پر مهال د افغانستان په زیانمنونکو سیمو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو په وړاندې د پوځي عملیاتو خبره وکړه او ویل چې تیرو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او اغېزناک تمام سوي دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکامه سوي دي. حسن روحاني د تهران او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه سوي تړون د ایران لپاره یو اوږدمهاله بریا وبلله. ښاغلی روحاني نن په یو وینا کې چې له دولتي ټلویزیون څخه خبرېده وویل:
څو ورځې مخکې امریکایانو غوښتل په اټومي تړون کې له خپل نړیوال تعهد څخه سرغړونه وکړي، خو موږ په دغه تړون کې داسې بریاوې ترلاسه کړې چې هیڅکله به له منځه ولاړې نه شي.
تهران په 2015 میلادي کال کې دغه تړون له شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره جمعه وویل په دغه تړون کې اروپایي لاسلیک کوونکو که وحشتناکې نیمګړتیاوې حل نه کړي امریکا به له دغه تړون څخه ووځي. بلخوا د ایران قضایه قوې نن وویل چې 400 کسان په حکومت ضد اعتراضونو کې د برخې اخیستو په تور چې نیول سوي لا هم په توقیف کې دي. په ایران کې دغه مظاهرې د دسمبر میاشتې پر ویشتمه پیل سوي وي. د قضایه قوې ویان غلام حسین موسنی اجایی وویل چې له دې ډلې 55 کسان په تهران کې ساتل کېدل. اجایی زیاته کړه نن او پرون د ځینو توقیف سوو کسانو تر خوشي کېدو وروسته دا په توقیف کې د پاتې کسانو شمیر دی. خو تر دې مخکې د ایران یوه اصلاح پلوه وکیل محمود صادقي ویلي وه چې د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 3200 کسان نیول سوي دي. دغه مظاهرې د بیو د لوړېدو او د اداري فساد په اعتراض پیل سوي وي، خو ځینو مظاهرهچنو د اعتراضونو پر مهال په ایران کې د اخوندي رژیم نسکوریدو غشتنه کوله. او په مصر کې چرواکي وایي وسلولو کسانو د سینا ټاپووزمې په ناکراره سیمه کې یو عیسوی په ډزو وژلی دی. دغه حمله چې د دریو مخپټو کسانو لخوا تېره شپه ناوخته د شمالي سینا په مرکز الاوریش کې سوې، تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی منلی. خو د مصر امنیتي چارواکو ویلي له نښو نښانو داسې ښکاري چې دغه حمله دې د داعش ډلې افراطي وسلولو کړې وي. داعش ډلې وخت نا وخت مصر پر عیسوي اقلیت حملې کړې چې د 2018 میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې یې په بمي او وسلولو حملو کې د دوی تر سلو زیات غړي وژلي دي.
د سات مهم خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټولو افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.90 اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له یو شمیر لوړ پوړو افغان چارواکو سره لیدلی دي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي د امنیت شورا د پلاوی د سفر په اړه بیلابیل نظریات لري.
هیله من یم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپرو کې یو ځای وسی.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وو. په همدې اړه به له یو سیاسي کارپو سره هم خبرې ولرو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو په ترکیه کې د دریم ځل لپاره ناسته کړې ده او د جمعیت ګوند رهبری شورا یو غړی وایي له ارګ سره خبرې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي. او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی وایي چې د دې هیواد پر روانو پرلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. یو شمیر نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره لیدلی دي. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي وایي یاد پلاوی د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزونې په هدف کابل ته راغلی دی. د ملي شورا ځینې غړي بیا دغه پلاوی راتګ ګټور خو ځینې نور بیا ورته خوشبینه نه دي. نور حالي حدیث پردیس راکوي.
کابل د جدي امنیتي تدابیرو لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوړپوړي پلاوی کوربه دی. په افغان حکومت کې باوري سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیت شورا پلاوی د حکومت د مشرتابه سربیره له یو شمیر سیاسي مشرانو سره هم کتلې دي. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د راتګ هدف د می وضعیت ارزونه ده. د سرچینې د معلوماتو لمخې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د اداري فساد له منځه وړل، اقتصادي وده او راتلونکي انتخابات هغه لوی موضوعات و چې د پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ پرې بحث وشو. کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی مشري په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف کوي او په ملګرو ملتونو کې د امریکې د استازي نیکیلی په ګډون 15 تنه په ترکیب کې شامل دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د راتګ لپاره جدي امنیتي تدابیر هم نیول شوی دي. خو دغه پلاوی د راتګ په اړه د ملي شورا د غړو لیدلوري متفاوت دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې افغانستان ته دغه پلاوی راتګ ګټور وباله. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي:
د افغانستان خلک نور د دې جګړې د دوام نه خسته سي دي. هیله مند یم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی او دا ستونزه او مشکل ریښه یې حل کړي.
خو د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست وایي د پلاوی راتګ به هله ګټور تمام شي چې د خلکو په ورځني ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بد مرغه نه یوازې د امنیت شورا ایات، بلکې د نورو نهادونو ارګانونو ملي او بین المللي او سیمه ییز چې په افغانستان کې په 15 کاله راغلي دي، دوی راپورونه ورکړي دي، اما هیڅ عملي پایلې د افغانستان د ولس لپاره نه درلود.
د خغلی بشردوست په خبره نړیواله ټولنه په افغانستان کې د وضعیت د خوالي لپاره ډیر څه کولای شي، خو په دې شرط چې افغان سیاسيون تر شخصي ګټو ملي هغو ته لومړیتوب ورکړي او د نړیوالو له همکاریو ښه ګټه پورته کړي. دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی به په نورو کومو موضوعاتو او له چا سره خبرې وکړي، هغه څه دي چې په دې اړه به د حکومتي چارواکو ویندوانو تر څرګندونو وروسته معلوم شي.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري و امریدل چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلي پلاوی د ولسمشر په ګډون لال وړپوړو افغان چارواکو سره لیدلې دي. په همدې اړه د نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره هم غږیږو. خادم صاحب را سره همداوس د ټلیفون په لیکه دی. خادم صاحب، که زموږ غږ اوري، ستاسو په نظر باندې د دغه پلاوی راتګ افغانستان ته څومره یو مهم اقدام دی؟
ګوري، افغانستان اوس په نړیوالتوب کې ژوند کوي او ملګري ملتونه چې 1950 کال کې رامنځته شو، دلیل همدا و چې هېوادونه سره نږدې کې بیا دغسې نړیوالې جګړې د هغوی مخه ونیسي. په افغانستان کې اوسنی حالت کړکېچن دی. په سیمه کې د هغوی سیاستونه افغانستان په وړاندې باندې یو پیچلي حالت ته تللي دي. نړیوال ژوند تر ډېره حده پورې په قصدي او غیر قصدي تصمیمونو کې ناکام راغلي دي، او د دې ټولو تاثیر تم غړي نو د افغانستان پر حکومت او د افغانستان پر خلکو باندې دی. د باور لرم چې دغه سي تګ راتګونه کېدای شي چې اصلا د افغانستان هغه عیني حقایق نړیوال ژوند ته ښکاره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته کوم اساس چې راغلي دي، یو تر ټولو مهم او اساسي هدف هم همدا دی چې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې تعهد یو ځل بیا تازه کړي، او هغه ستونزې او خنډونه چې د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې باندې دي دا هغوی حقیقي تصویر واخلي. ځکه نړیوال ټولنو امریکا او ملګري ملتونو افغانستان زرګونه کیلومتره لرې پراته دي. بهتره خبره دا ده چې دوی راشي او په افغانستان کې حالت
خادم صاحب بالکل که څه هم رسنیو ته د دې د پلاوی دراتګ د سفر جزئیات ډیر نه دی پډاګه شي، خو یوې سرچینې آزاد د رادیو ته ویلي دي چې د غپلاوی د افغانستان د افغانستان د عمومي وضعیت ارزونه وکي. ستاسو په نظر باندې په دې برخه کې دوی رښتیا هم څه کولای شي؟
په 1981 نمبر فرمان باندې ایساف په 2003 کال کې راجوړ شو. له هغه وخت نه ریواله ټولنه او خاص کر د امنیت شورا د افغانستان په قضیه کې دخیله و. متاسفانه چې دوی د ژبې پر خوب باندې ویده پاتې شو. افغانستان حالت تر دې حده پورې پیچلی شو، تونه کړکېچن شو چې بیا یې نو حل ډېر ستونزمن دی. زه باور لرم چې که دغه خلکو یا د امنیت شورا دغه استازو واته مخ د افغانستان قضیه خپله قضیه ګڼلی وي، او په افغانستان کې د سوله او ثبات راتګ خپل اساسي او حتمي دنده ګڼلی وي، نن به دا حالت نه وي. دغه په ملګرو ملتونو د امنیت شورا د حالت په جنوبي افریقا کې، همدارنګه په لیبیا کې، په لایبیریا کې او د دنیا په نورو هېوادونو کې ناکام ثابت شوی دی. د فکر کوم چې افغانستان اوس یو هغه مثال دی چې دلته ناکامي اصلا د دوی د ناکامۍ په معنا باندې ده. ډېر زیات امید نشم درلودلی، ځکه زما په یادېږي چې نیکولس هیسم به ویل چې د افغانستان په حکومتي پروسو کې علما اهم ارزښت لري. یوناما وایي چې دلته تقریبا 650 د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي دي. کله چې دا خبر نیکولس هیسم کوي، یوناما کوي، نو یو رسنیز ادارې او همدارنګه د خادم او دغه استازو تر منځ څه فرق دی؟ هیڅ فرق نه. کله چې موږ د ملګرو ملتونو د چتر خبره کوو، کله چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وجود خبره کوو، اصلا په دنیا کې د یو متصور نظم خبره کوو. که چې ته د دوی په وجود کې د افغانستان نظم او نفس کرامت نه شې، د حکومت څخه هیڅ معنی نه لري او ځي او هېري کوي.
خادم صاحب، یو څه چې د دې پلاوی درتک نه وړاندې ویل کېدل چې افغان حکومت به دغه پلاوی ته د مدسیمې د هیوادونو د لاسوهنو په اړه اسناد وړاندې کی، فکر کوي چې افغان حکومت او موجوده دزګه به دوی ته د سیمې د هیوادونو د لاسوهنو په اړه قناعت ورکړي شي؟
اول دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید دومره خوبول نه وي چې د افغانستان قضیه خبر نه وي. دوی باید خبر وي. که خبر نه وي نو په خپل ذات کې اصلا دا د ستونزې هغه اساسي جوړه ده. د ماساسي مسله دا ده چې تر اوسه پورې باید افغانستان حکومت او زمونږ استازي په ملګرو ملتونو کې او په واشنگټن کې زمونږ استازولۍ باید دا خبره ثابته کړې وي چې زمونږ حقیقي تصویر دوی ته وړاندې شوی وي. کله چې موږ د سیمې د هېوادونو د پیچلي سیاست خبره کوو، نو اصلا دا هغه قضیه ده چې په تېرو 14 کلونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا لخوا حل لاجې شوې ده. بهتره خبره دا ده چې اوس نو دغه ملګرو ملتونو دغه استازي او د افغانستان حکومت دې توافق ته ورسیږي چې د افغانستان معضله حتمي ده چې باید حل شي. دلته باید نو د مواد مخدر، دلته د سولې او ثبات، دلته د جګړې د اقتصادي پیاوړتیا او د ولسونو د حکومت ترمنځ د اړیکو د دوستون مسله حتمي ده. دا هغه اساسي مسایل دي چې نړیوال
ډیره زیاته مننه خادم صاحب. درنو دوستانو، انتظار خادمو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم یو بل مسله، د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د دریم ځل لپاره په ترکیه کې ناسته شوې. د دغې ناستې په اړه هغه ویډیو چې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې لیدل کېږي چې د افغان حکومت په استازیتوب د ولسمشر سلاکاران بصیر عباس او همایون جریر له څلورو طالبانو سره لیدل کېږي چې خبرې اترې کوي. زموږ همکار حدیث پردیس دغه ویډیو هم لیدلې ده او په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. پردیس صاحب، اوریدونکو ته دغه ناستې په اړه چې کوم جزئیات تاسو سره دي هغه ورسره شریک
کړئ. بلې کرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، هغه ویډیو چې ازادي راډیو ته رسیدلې ده په هغه ویډیو کې څلور کس لیدل کېږي چې د یوې سرچینې په خبره دا د کوټې شورا د حقانی شبکې په استازیتوب د افغان حکومت له استازو چې په ویډیو کې دوه کسه چې عباس بصیر عباس او همایون جریر چې د ولسمشر سلاکاران دي، دغه سرچینه وایي چې دوی د افغان حکومت په استازیتوب له دغو پنځو تنو سره چې څلوري په ویډیو کې لیدل کېږي او یو تن نشته، له دوی سره د سولې په اړه د درېیم ناسته چې په ترکیه کې کوي. همدغه کسانو همداراز اعلامیه هم خپره کړې ده، هغه اعلامیه هم ازادي راډیو ته رسېدلې. په اعلامیه کې دوی ویلي چې په دغه خبرو کې پرمختګ شوی ده د سولې پر رابطه باندې، او هیله من دي چې ډیر ژر به دغه خبرو په نتیجه کې کوم پرمختګونه شوي دي هغه له افغان ولس سره شریکي کی. همایون جریر د ولسمشر سلاکار هم دی او همدارس د حزب اسلامي غړی، او بصیر عباس د سولې د عالی شورا د مشر د کریم خلیلی د هغه د ګوند استاد هم دی.
او پردیس، تاسو د حزب اسلامي خبره وکړه، لدی وړاندې ویل شوی د حزب اسلامي په منځګړتوب باندې به د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترو لړۍ روان ده. دم د خبرو اترو د لړۍ یو برخه ده.
قسم د سرچینی په وضاحت په دې رابطه باندې معلومات ورنکړل چې دغه نه ناستم د حزب اسلامي په وساتت یا په هڅو جوړه شوې ده. ما تیر ورځ د حزب اسلامي کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې د خبره کړې و چې په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د حزب اسلامي په وساتت مخ ته وړل کیږي، او دا چې نتایج به څه وي په دې اړه به ډیر ژر لولس معلومات هم
شي. سبدرنو دوستانو، وامه اوریدل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ دریم ځل لپاره په ترکیه کې ناسته شوې ده. بلخوا د سولې او د دیموکراسي لپاره د برابرۍ اداره د یک شنبه پورس په کابل کې د هغه شبکې د لاسراوړنې له رسنیو سره شریکې کړې کوم چې یادې ادارې له خپل همکار پاکستانی بنسټ سره یو ځای په افغانستان او پاکستان کې د افراطیت په اړه د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو د فعالینو د نظرونو د تبادلې په اړه جوړه کړې وه. په ورته وخت کې دغه شبکې یو شمېر غړي وایي افراطیت د دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان د ښځو د ژوند په بیلابیلو اړخونو ژور اغیز کړی دی. اجمل تورمان په اړه نور معلومات راکوي.
د سولې او دموکراسۍ لپاره د برابرۍ د ادارې مسؤلین د هغې شبکې لاسته راوړنې د پام وړ ګڼي کوم چې د یادې ادارې او همکار پاکستانی بنسټ با خبرې نجونې لخوا په افغانستان او پاکستان کې د افراطیت په اړه د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو د فعالینو د نظرونو د تبادلې په هدف جوړه شوې وه. د دغې ادارې د خپرونو د برخې مسؤلې فروزان رسولي د یک شنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د یادې شبکې غړو خپل هدف ته د رسیدو لپاره د پام وړ هڅې کړې دي.
د دې شبکې هدف د پاکستان او افغانستان د ښځو ترمنځ تبادلې ته وده ورکول و، د افراطیت له منځه وړل و، او همدا ډول د دې دوو هیوادو ترمنځ د سولې راوستل و. د نوموړي شبکې غړو خپل هدف ته د رسیدو لپاره د ستایلو وړ فعالیتونه سرته رسولي.
اغلی رسولي وویل دغه شبکې په افغان او پاکستاني میرمنو د افراطیت اغیز او په دې اړه پوښتنو ته د دوی د ځوابونو په نوم یو سروې هم ترسره کړي چې په کتابي بڼه به چاپ او تر خلکو ورسیږي، او په خبرۍ په دې اړه په یوې پالیسۍ هم کار شوی دی. نوموړي وویل د شبکې غړو میرمنو دغه شان د دواړو هیوادونو ترمن د سولې په هدف هم دوه بحثونه کړي دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې یادې شبکې خپل کار د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې پیل کړی و چې د 2019 میلادي کال په دسمبر میاشت کې بشپړ شو. د دغه شبکې یوې پاکستانی غړي سمینه حفیظي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل افراطیت د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان د ښځو د ژوند په بیلابیلو اړخونو اغیز کړی دی.
د دې چې د زنانو په ژوند باندې برای راست او انډایرکټ د
په دې ډېر زیات بد اثرات دي. دا غي په اقتصادي سیاسي حقوقو باندې کم بد اثرات دي موږ هغه مخې ته راوست.
په شبکه کې ګډون کوونکو د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو فعالینو اله خود چې شوی هڅې بریالۍ او په یادو برخو په ځانګړي ډول د دواړو هیوادونو د ښځو د ژوند په بیلابیلو برخو د افراطیت د اغیز د راکمولو په برخه کې ماسرې تمامې شي.
د اجمل تورمان راپور ته غوږوي. د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه شورا غړی محمد اسماعیل خان وایي د بلخ د پخواني ولی محمد نور پر سر د دغه غوند او حکومت ترمنځ ل خبرو دواړه لوري نه خوخو چې اوس په ټپه درېدلې دي. د دې شنبې پورې ازادي رادیو ته ویل د نارضګۍ لامل دا دی چې حکومت د جمعیت طرح نه ده منلی او جمعیت اسلامي هم د بلخ د والی په توګه داتا محمد نور پر پاتې کېدو ټینګار لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د جمعیت اسلامي ګوند مسولین وایي د بلخ د پخواني ولی عطا محمد نور پر سر له حکومت سره د دوی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د دغه ګوند مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل جمعیت اسلامي د اختلافونو د حل په خاطر حکومت ته یو اومده یې طرحه وړاندې کړې چې حکومت تر اوسه نه ده منلې. دای که څه هم د دغې طرحې په اړه ډیر څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د ښاغلي نور پاتې کېدل او د ملي وحدت حکومت د سیاسي هوکړې کمل کول پکې دوه مهمې غوښتنې دي. محمد اسماعیل خان وایي دواړه دوری لتر سره شوی خبرو خوښ نه دی نو ځکه اوس په ټپه درېدلې دي. دی وایي هغه طرحه چې مخکې ورکړل شوی په اړه یې دواړه لوري له خبرو تقریبا راضي نه دي او په ټپه درېدلې. خو نوموړی وایي په خبرو کې رامنځته شوی دا حالت د خبرو د پای په معنی هم نه دی. دی وایي تر اوسه دواړه لوري په خپلو وړاندیزونو ټینګار کوي د حکومت ټینګار بلخ ته د نوي والی انجینر محمد داود په معرفي کې دوی د جمعیت ګوند مشرتابه شورا دی غړي لدی وړاندې هم ویلیو باور نه لري چې د جمعیت اسلامي ګوند دا تر هدي د حکومت لخوا ومنل شي نو زکات محمد نور ممکن د والی په توګه په خپل ځای پاتې شي. د ولسمشر لخوا د محمد نور د استعفا تر منل کېدو وروسته ښاغلي نور تیرونی په بلخ کې وی غونډه تب خبرو کې ټینګار وکړ چې له حکومت سره د جمعیت ګوند خبرې پیل شي او کده خبرې نتیجه ورنکړي د بعد والی په توګه په خپل ځای پاتې شي. خو په حکومت کې زینو باوري سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. د جمعیت ګوند یو سرچینې بیا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دواړو لورو ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو و پړاو تر سره شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړي. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والی وان رحمت الله فطرت هم تاییدوي چې د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. دی وایي هغه اقدامات چې حکومت د منازعات او ستونزو د حل په خاطر لرل فکر کوم په ټپه ولاړ دي. تر اوسه د حکومت بله پرېکړه نه ده روښانه چې څه تصمیم به ونیول شي او څه پلان لري. ښاغلی فطرت وایي نوی والی انجینر محمد داود بلخ ته د تګ لپاره په خبرو کې د رامنځته شوي ستونزو هواري ته په تمه دی. له دې سره سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده ویلي د عطا محمد نور لاسلیک نور دوی ته د اعتبار وړ نه دی او هغه اسناد چې د ښاغلي نور لاسلیک پرې وي په اړه اجراءات نه کیږي.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یوسف زدرانو چې د جمعیت اسلامي او حکومت ترمنځ د پیل شویو خبرو له وروستیو جزئیاتو یې خبرولی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ټاکل شوی چې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر او یو شمیر نورو بهرنیو بنسټونو له سازو جوړي او پلاوی د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه د خبرو په هدف اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید شي. رحمت افغانی په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د افغان کډوالو د استلو په تړاو د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره غیر رسمي خبرې سوي او په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو هڅې هم روانې دي. د دغه وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې نیټه تر یو بل کال پورې هم تمدید شي. ښاغلی میاخیل وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د نیټې د تمدیدولو په تړاو د یو ان ایس سی آر او یو شمیر نورو بهرنیو بنسټونو له استازو جوړ یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ سي.
قرار است یک هیئت متشکل از
هوای تاکل سوی چې د یو ان ای سی آر په ګډون د یو شمیر بهرنیو بنسټونو له استازو جوړ یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو د هغوی د وروستۍ پریکړې په اړه خبرې وکړي. هڅې روانې دي چې پاکستان په خپله په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. اوس مهال 1.4 میلیونه رجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو موده د 2018 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسېده. د پاکستان کابینې د جنوري په 15 نیټه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې په ختمېدو سره خپل هیواد ته ستانه سي. تر هغې راوروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وویل چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره لازم چمتووالی ولري.
اوس هم یو ولایتي مسله د نورستان په مرکز ولسوالیو کې په خزو د تاوتریخوالي د راکمولو او خزو ته د اسانتیاو برابرولو په منظور کمیسیونونه جوړ شوي. د دغې کمیسیونونو مشري به ولسوالان کوي. نور حالي له سیمې روحلان وری راکوي.
په نورستان کې د خزو چارو رئیس میرمن زاهدی فیضان ازادي راډیو ته وویل د یاد ولایت څو ولسوالیو ته سفرونه درلودل. هلته یې د ښځو د حقوقو په اړه ورکشاپونه جوړ کړل چې پکې دینی عالمانو، مدني فعالانو، قومي مشرانو، میرمنو او حکومتي مسولینو برخه درلوده. میرمن فیضان ویل د دې لپاره چې په ښځو د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي په هر ولسوالۍ کې یو یو کمیسون جوړ کړ چې د یاد کمیسون غړي به هر میاشت یوه غونډه کوي، ستونزې به په ګوتو کوي او ورته به د حل لارې چارې لټوي.
کمیسون جوړولو سره به آگاهی عامه به وشي او تر څو هغه مؤسسات او دونران چې کار کوي اقتصادي برنامه به جوړیږي، نو دا به ډېر ښه چې هر میاشت کې د خویندو ستونزو په برخه کې خبرې وشي او بېرته هغه اجنډا کې نیول شوي موضوعات پیاده شي.
هغې وویل د همدې کمیسیونونو له لارې دوی کولی شي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او په دې برخه کې عامه پوهونه زیاته کړي. نورستاني میرمنې د جوړو شوو کمیسیونونو څخه خوښې دي او هیله لري چې له شاقه کارونو او زور زیاتي به خلاص شي. نادیا وایي
دا ډېر فائدمن کومنګ امغه شان کوم کمیسیون له جوړ کړي چې د خلکو مشکلات را کول شي او خپل حقوق جندل شي. کو دې تا کوم پروژې د پروژې راشي چې د قانون باسي یا دغه دې به دې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې میرمنې په کورونو کې د کار کولو ترڅنګ له غرونو خس او څارویو ته واښه راوړل، د پټیو کرکیله، ژرنده او نور شاخه کارونه ور په غاړه دي. خو تر دې دمه د دوی د دغو ستونزو د راکمولو لپاره وزارتونو او نړیوالو مرستندوی ادارو کوم ځانګړی پام نه دی کړی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پریکړه کړې چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. په دې انتخاباتو کې به د سیال پخوانی صدر اعظم او اوسنی مرستیال ولسمشر نوری الملک کیوی. عبادی او ملکی دواړه د دعوت ګوند غړي دي چې د جلای تلفونو لخوا به په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې د دې هیواد پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. د دې انتخاباتو نیټه په تقریبي ډول د مې 12مه ټاکل شوې ده، خو د رایو د اخیستو ورځ به وروسته د پارلمان لخوا تایید شي. ښاغلی عبادی نن وویل دای به د بریا او اصلاحاتو په نوم یو نوی ائتلاف جوړ کړي چې د عراق د ټولو ولایتونو ساحوي کاندیدان به پکې شامل وي. ښاغلی عبادی د انتخاباتو له لارې د صدر اعظم مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې په 2014 کال کې وروسته له هغه د دې دندې لپاره غوره شو چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکي د فشارونو په نتیجه کې د خپلې دندې پرېښودو ته اړ شو. العبادی او المالکی دواړه د دعوت ګوند غړیتوب لري. دا ګوند له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن دی، خو څارونکي وایي چې العبادی د المالکی په پرتله د عراق له سنی اقلیت سره ښه اړیکې جوړ کړي او د ایران له سیمه ییز سیال سعودي عربستان سره هم د عراق اړیکې ښه کړي. عبادی ته همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په 4 کلنه جګړه کې د بریالیتوب امتیاز هم ورکول کیږي. په انتخاباتو کې د عبادی سیال المالکی پرون وویل چې دای به د قانون د دولت په نوم د یو بل ائتلاف لخوا
ځان کاندید کړي. ملکی اوس مهال په حکومت کې د مرستیال ولسمشر تشریفاتي دنده لري، خو د دعوت ګوند مشر په توګه خورا زیات نفوذ او قدرت لري. هغه د دعوت ګوند پر پلویانو غږ وکړ چې باید د ده او د عبادی د ائتلافونو ترمنځ یو غوره کړي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پریکړه کړې چې پر روانو